السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خراغلست د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دوبۍ کې د دوی له لوجستیکي مرکز څخه 15 تنه روغتیایي وسایل او تجهیزات کابل ته رسیدلي. د سازمان بیگانه وخت په یو بیان کې وویل دا روغتیایي وسایل او تجهیزات زلزله ځپلو سیمو کې د هغو 400,000 کسانو لپاره دي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. ځینو روغتیایي مؤسسو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې چهارشنبې له زلزلې وروسته د کولرا په څیر د خطرناکو ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د هند اقلیتونو ملي کمیسیون د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزارت څخه په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د مذهبي مرکزونو د خوندیتوب په برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د کمیسیون پرون په یو بیان کې د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر څخه وغوښتل چې له طالبانو سره په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د مذهبي ځایونو پر خوندیتوب خبرې وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د جون پر 13مه په کابل کې د سکانو پر ګوردواره برید وشو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. محلی رسنیو پرون په بادغیس او تخار ولایتونو کې په دوو ترافیکي پیښو کې د 4 کسانو د مړینې او د 11 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. رسنیو ویلي چې د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې یو لنډ کروزر له سړک څخه اوښتی و چې 4 کسان په دې پیښه کې مړه او 8 نور ټپیان شول، او په یوه بله پیښه کې په تخار ولایت کې یوه لارۍ له سړک څخه واوښته چې 3 کسان په دې پیښه کې ټپیان شول. ترکیه منلی ده چې په ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې پر وړاندې له مخالفت خلاص واخلي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دې دوه هیوادونو په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو د ټلوالي غړي ترکیه مخالفت کاوه. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو پرون وویل دا موافقه وروسته له هغه ترلاسه شوه چې د او د سویډن صدراعظمې مګدالینا اندرسون پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزې له جوړېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل او هغه ګډه موافقه یې لاسلیک کړه چې له مخې دا درې هیوادونه له بهره د امنیتي ګواښ په صورت کې د یو بل پوره ملاتړ کوي. او متحدو ایالاتونو پرون پر اویا شرکتونو او 29 کسانو چې د روستیک په نوم د روسیې دفاعي شرکت هم پکې شامل دی بندیزونه ولګول. د دې بندیزونو هدف د وسلو د جوړولو او ځای پر ځای کولو په برخه کې د روسیې پر وړتیاو برید بلل شوی. د دې بندیزونو له مخې چې د امریکا د خزانه وزارت بیګا اعلان کړل د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز هم شامل دی. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن په یو بیان کې ویلي چې امریکا له خپلو شریکانو او متحدانو سره پر مسکو د نورو سختو بندیزونو لګولو ته ژمنه ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ټاکل شوی چې کابل به سبا د طالبانو په بلنه د دینی عالمانو د غونډې کوربه وي. مخکې ویل شوی و چې غونډه د چهارشنبې په ورځ جوړیږي. دا چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو بحث کیږي او برخوال یې څنګه ټاکل شوی، طالبان له رسنیو سره ډیر معلومات نه شریکوي، خو دې غونډې ته یو غوښتل شوی کس ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د اوسني نظام د بقا موضوع مطرح شي. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د طالبانو حکومت یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کوله تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې لپاره چمتووالی له 4 ورځو راهیسې روان دی او دینی عالمان او مخور کسان پکې ګډون کوي. د کابل پولي تخنیک پوهنتون ویلي دي د دې غونډې له کبله به پوهنتون د چنګاښ یا سرطان له 15مې تر 12مې رخصت وي. مخکې راپور ورکړی شوی و چې دا غونډه به د چهارشنبې په ورځ جوړیږي، خو د طالبانو یوه سرچینه وایي غونډه پنجشنبې ته پلان شوې ده. راپورونه وایي د دې غونډې لپاره له هرې ولسوالۍ درې کسان غوښتل شوي چې دوه یې دیني عالمان او بل یې مخور دی، او هغه هم تر ډېره هغه کسان دي چې له طالبانو سره خواخوږي لري. د ګډونوالو شمیر شاوخوا 3000 شول شوی دی، او ځینو سرچینو ویلي غونډه به درې ورځې دوام کوي. په وروستۍ ورځ به د غونډې پریکړه لیک هم خپور شي. دا چې په دې غونډه کې به په مشخص ډول پر کومو مسئلو بحث کیږي، اجنډا یې څه ده، او څومره وخت به دوام کوي، طالبانو له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. خو د مولوي عبدالهادي حماد په نوم د کندهار یو دینی عالم چې دې غونډې ته بلل شوی وایي ممکن په غونډه کې د طالبانو د اوسني نظام د بقا مسئله مطرح شي.
په عام ډول داسې ښکاري چې دا یو مشورتي غونډه ده، نو د مشورې اړخ تر کومه اندازې پورې چې زه پوهېږم په مجموع کې چې شخصي د خلکو سره ما خبرې کړې دي یا ګډونوال دي، هغوی ټول دا وایي چې د نظام تایید کوو، نظام بدیل نه لري. البته د اصلاح لپاره کېدای شي ځینې ملګري پیشنهادونه، نظریات او داسې نور ولري.
د طالبانو یو ویندوی زبیح الله مجاهد تیره دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي وو عالمانو او افغانانو له زیاتې مودې د دینی عالمانو د غونډې د جوړېدو غوښتنه درلوده. د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا د برخې مرستیال مشر هیدر بار ویلي له ښځو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د ښځو حقونو او اقلیتونو ته د طالبانو نه ژمند کیږي. په همدې حال کې د مقاومت جبهه چې مشر احمد مسعود کوي پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې غونډې ګډونوال ټول د طالبانو پلویان دي چې د افغانانو استازیتوب نشي کولی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
متحده ایالاتونو په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د 55 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بسپنه اعلان کړې. د تیرې چهارشنبه په زلزله کې چې تر ډیره یې په پکتیکا ولایت کې ویجاړي پیښه کړه، تر زرو زیات کسان مړه او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې دوی د بشري مرستو د ویش لړۍ چټکه کړې ده. اسدالله لودین د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلزلې تر پیښېدو وروسته ولسمشر جو بایدن د دغې طبیعي فاجعې د بیړنیو اړتیاو ارزونه وکړه چې بالاخره د 55 میلیون ډالرو په ارزښت زلزله ځپلو افغانانو ته د نورو بشري مرستو پریکړه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لارې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې وروستۍ طبیعي فاجعه کې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي. د اعلامیې له مخې له دې سره له تیر کال راهیسې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو اندازه 104 میلیون ډالرو ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان تیره دوشنبه په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 1,600 تنه او د ټپیانو 2,909 تنه ښودلی دی. په دې زلزله کې تر 3,500 د زیاتو کورونو د بشپړ یا قسمي تخریب راپور هم ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي د وروستۍ مرګونې زلزلې په مړو کې لږ تر لږه 1,550 او په ټپیانو کې 2,500 ماشومان هم شامل دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو مسؤل مولوي محمد نسیم حقانی وایي زلزله ځپلو ته تر اوسه زیاتې بشري مرستې رسېدلې او نورې پر لار دي.
پکتیکا ولایت، ګیان، برمل ولسوالۍ، همداسې د خوست فیرې ولسوالۍ، دې ټولو سیمو ته مرستې رسېدلې دي چې په اولیه مرستو کې خیمې او د ژوند د اړتیا ولنې توکي هغوی ټولو ته رسېدلې دي. اوس هم په هغه سیمه کې د توزیع لړۍ جریان لري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمنې شوې ښځې او نجونې روغتیايي خدمتونو ترلاسه کولو په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې تیره دوشنبه یې خپور کړی لیکلي هلته ماشومان، نجونې او ښځې لا هم له بشپړو روغتیايي اسانتیاوو بې برخې دي. تر دې مخکې ځینو سازمانونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا په څیر د ځینو خطرناکو ساري ناروغیو د خپرېدو په باب هم اندېښنه ښودلې ده.
ستاسو له پیغامونو
دا چې په خوست پکتیا ځینو ولایتو کې زلزلې شوي دي، او بیا هم دغه مرستې مستحقو کورنۍ ته تبن به وایو چې نیمګړتیاوې پشکې دي. و دغه کار ته زه تعجب ولیم چې ځان ته افغانان هم وایو او ځان ته د ښه سړي لقب هم ورکو، خو بیا هم د بل حق خورو او تل مو د بل حق ته سترګې دي. نو هیله من یم اسلامي امارات او هغه مسلمین تجاران به یاد کړو چې دغه مرستې ورکوي متحق کورنۍ ته ورسېږي تر څو عدالت پلی شي.
دلته وروڼو په اندړو ولسوالۍ کې خوشکاله ده، مرستې چې راغلې ولې هغه ټولې په هغو خلکو باندې تقسیم شولې. سر طالب 160 ګونې اوړه د خرڅ لري، ټولې په طالبانو د شپې پټې کړې وایستې، نور خلک دغسې پاتې دي. ونا خوانان دي ولا پرون یو نفر ویل وایي که د بیګا په کور کې لرو، داسې نیستې ده.
زه عزت الله یم، د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. دلته په کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې کمې مرستې چې راځي هغه سمو اړمنو کسانو ته نه رسېږي، نو په ډېره هیله چې زما پیغام نشر شي.
زه سیدګل ساحل له هلمند څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره، موږ څو ورځې مخکې دلته د دولتي امتحان ورکې د خصوصي انسټیټوت څخه موږ فارغه شوي یو، د نرسینګ امتحان مو ورکې. ګرسره مو نتیجې نه دي معلوم، څوک اپلای د یوه مخه کامیابه کړي، بیا د یوه مخه ناکامه کړي دي، بیا څوک بي نتیجې ګرسره کې نتیجه نه ده معلومه. ټوله یو رقم سوالونه یو رقم حل شوي، یو کامیاب دی یو ناکام دی. هیله ده چې زموږ د اواز تر لوړپو چارواکو پورې ورسوي.
زه سید رحمان سعادت یم، د پکتیا ولایت اوسیدونکی. همدا شیبه له هلمند مرجع څخه نړۍ صوتي پیغام درته پرېږدم. زما پیغام دغه دی چې د بارډر باندې پاکستان حکومت ډېر بد اخلاقي کوي د افغانانو سره. کله یو شی ورته پلمه کوي، کله بل شی، کله دکاندار د سکر ورته وایي چې دا منم، کله پاسپورټ، هلته یو شی نه مانی، بېخي ډېر بد چلند ورسره کوي. زما د ټولو طالب چارواکو څخه دا هیله ده چې د بارډر مسله حل کړي، ولې په افغانانو سره بېخي زیاتی کوي. افغانستان ته چې هر څوک راځي بې تلاشي راځي، هېڅ تلاشي نه ورسره کېږي، یا دا پوښتنه نه ورنه کېږي چې د کوم ځای یا چیرې ځي. او پاکستان ته چې کوم شی د غوښتې د هغه شی وروړی دی، که د کندهار تذکرې وي، که پاسپورټ وي، هغه بیا نه مني، ډېر ظلم زیاتی ورسره کوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د لیکت په اړه د پاکستان د صدر اعظم تر تازه څرګندونو وروسته د طالبانو حکومت د ډبرو د سکرو د بیې د لوړېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د ډبرو د سکرو د هر ټن بیه یې له $90 څخه 200 ته لوړه کړې ده. د وزارت همداراز ویلي هغه شرکتونه چې دا سکاره بهر ته صادروي باید په 30% ګمرکي محصول هم ورکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې له افغانستانه د ډبرو د سکرو په انتقال کې د نظم یادونه وکړه او ویل چې دا واردات به کرار کرار زیات شي، او په نتیجه کې به پاکستان په کال کې څه باندې $2 میلیارډ سپما وکړي. زما همکار د کانونو او پټرولیم وزارت له پخواني ویان عبدالقادر متفی سره پر دې موضوع مرکه کړې، او په سر کې د افغانستان د ډبرو د سکرو د کانونو د سپړلو او پاکستان ته د هغو د بې درویغه صادرولو په اړه د هغه نظر پوښتلی.
د افغانستان په استخراجي صنعتي سکتور کې ډبر سکاره په مختلفو ولایتونو کې تثبیت شوي ذخایر دي چې د ریسوف او شمال کې په ځینو سیمو کې ډېر ښه کوالټي ډبر سکاره لرو چې عمدتاً د انرژي په تولید کې او د سوخت موادو په حیث ترې په مختلفو سکتورونو کې ګټه اخیستل کېدای شي. د استخراج بحث چې کله مطرح شي دا وروستۍ پروسه یې مخکې له استخراج د موږ ضرورت لرو چې تفحص وکړو، اکتشاف وکړو، او اقتصادي مطالعات وکړو، تخنیکي مطالعات وکړو، او د استخراج په نوو معنی بحث وشي چې کوم ډول وسایل استخراج ته استفاده کیږي. که چیرې ابتدایي وسایل استفاده شي او یا بدریغه توګه معنی خود سره کیندنی وشي، دا په خپل ذات کې جانبي عوارض لزان سره لري لکه مهندستی مساله را پیدا کوي امداشان کانت تاوان رسیږي مثلا تاسو دیو قیمت اندازه شوی قیمت په اساس باندې استخراج کوي او تخریب عمدتن استخراج او تخریبی پروسه ده نو تخریب ورسته ډیر مشکلات پیدا کوي او کانت هم صدمه رسي
بل یو چلون کوي وای چې د ورځې شپږ زره لری یوازې د تثبیت کړي چې پاکستان ته د ډبرو سکاره لیږدوي د څه زیانونه لري د قانونو دغه استخراج او په زیاته پیمانه پاکستان ته لیږدول
که بحث دی پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو وشي دا زموږ لپاره اقتصادي ګټې نه لري چون غوی همدغه ډبرې سکر په مختلفو سکتورونو کې خصوصا د انرژي په تولید کې ترې ګټه اخلي موږ خپله په افغانستان کې د سیمنټو تولیدي ظرفیتونه لرو لکه په سمنګان په جبلسراج په کندهار کې موږ د سیمنټو تولیدي ظرفیتونه لرو چې موږ کولای شو سیمنټ د ډبرو سکرو د انرژي نه استخراج کو او عمدتاً لتریګټه واخلو بس اساسی دا ده چې استخراج اخره پروسه ده استخراج نه مخکي هغه باید چې اقتصادي دي تخنیکی دي حقوقي دي هغه باید مشخصه توګه باندې وڅېړل شي چون په غټه کې مونږ اقتصاد ته تاوان رسي کوم څومره هم اوس اوایت تر لاسه کو دغه اوایت چیرې مصرفيږي د دې لپاره مشخص میکانیزم موجود نه ده
پاکستان ولی ناڅاپه د تلیواله د چې د افغانستان د ډبرو سکاره د سی په زیاته پیمانه انتقال کړي هل دا چې په تیر حکومت کې که څه هم لږدول کېدل به خودمره په زیاته پیمانه نه
پاکستان د انرژي د کمبود سره مخ دی پاکستان اکثره انډستری د افغانستان په بازارونو باندې ولاړې متکیدي دوی غواړي چې د انرژي برخه کې د خپل ضرورتونه د ډبرو سکرونو پوره کړي او خپل انډستری په خپل ودري او بیرته هغه صادرات افغانستان ته پیل کړي چې افغانستان د هغوی لپاره یو ډېر لنډ مارکیټ دی او دوی کولای شي له دې نه مستقیمه توګه ډېره ګټه ترلاسه کړي عمدتاً اوس مهال ویل کېدی شي چې کداغه صادرات پام دی ډول سره دوام ولري دا به زمونږ په راتلونکي مهندستی مشکلات را پیدا کړي او نه یوازې مهندستی بلکې زمونږ لپاره اقتصادي تاوان دی چې زمونږ منابع په ډېر کم بیا کم پیسو په مقابل کې په ډېر غیر حرفوي شکل سره هغه وسایل چې دلته استفاده کیږي عموما هغه سیمو کې تاسو کوګوري استخراج کیږي دلته هغه ابتدایي وسایل او تخریبي پروسه ډېره ده نو عموما زمونږ منابع هم تاوان رسیږي ګټه موږ ته ډیره ناچیزه ده او عموما د دې ګټه ډیره پاکستان ته ده
د افغانستان د پخوانی حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې د مرکه او د افغانستان او سیمې د روانو چارو په اړه نور راپورونه مرکې او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شي ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده
راپور زموږ قضاوت ستاسو
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجله پروگرام پیلېږي خو له هغه مخکې دا خبر واورئ په شمالي وزیرستان کې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین پر مهال د وسلوالو په برید کې دوه پولیس او د واکسین د کمپاین یو غړی وژل شوی دی په سیمه کې د پولیسو یو چارواکي عزیز الله ویلي دی چې په دې برید کې یو لاروی هم ټپي شوی د نوموړي په وینا برید کوونکي چې پر موټر سایکل سپاره و له سیمې په تیښته بریالی شوی دی افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پیښې پکې شته له اپریل میاشتې راهیسې په پاکستان کې د پولیو یولس پیښې موندل شوي چې واړه په شمالي وزیرستان کې وي دا پیښه یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د پاکستان حکومت د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړ د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه سندلغاړې نغمه وایي چې افغان هنر به نه پرېږدو چې مړ شي
هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسیږي موسیقي ته باید کار وکړي هنر ته باید کار وکړي
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر وایي چې طالبانو ورته ویلي دي چې د موسیقي له آلاتو ځانونه خلاص کړي.
دا ویسې په بار ملک یا ګاونډي هوادونو ته ویسې خرڅ کړي.
د شعر نقد ضرورت شته. استاد جنید شریف وایي
نقد په کار دی او ځان کړی
نه. ډاکټر اکبر اکبر څخه شعر اورو.
دغه ښار د کوم وطن د سوداګره چې سودا پکې د هر سر په بازار ده.
له ډاکټر محمد تنها سره پر هغو مقالو شغېدلیم چې په نړیوالو جورنالونو کې چاپی شي.
اکاډمیک لیکنه باید اول یو خلاصه ولري.
د خبرونې په وروستیو کې لنډه کیسه درته لرو.
سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه.
د یو شمېر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي دي چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. په دې اړه مو وړاندې په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې د مشر نظر اخیستی دی. تر دې څرګندونو مخکې د بهر میشتو افغانانو نظر درسره شریکوو. یو شمېر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې دوی به هڅه وکړي چې د افغانستان دننه د طالبانو له لوري د موسیقي مړ شوی څراغ په بهر کې رون وساتي. پیشندل شوی سندرغاړي نغمې ازادي راډیو ته وویل چې بهر میشتي هنرمندان باید د نویو سندرو له جوړېدو لاس وانخلي او نور کسان وروزي چې افغان هنر ژوندی پاتې شي. نور په دې راپور کې
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو، د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقي غږونه اورېدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیاځلي واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی. له ښار او بازار سربېره هیڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اورېدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اورېدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تېښتې ته اړ وستلی دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقي آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوی سندرغاړي خاپرې نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دغو هنرمندانو چې د دې په خبره زمینه ورته مساعده ده غواړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمینه مساعده ده چې په بهر کې اوسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوې سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پرې نر دي چې افغانان خپل موسیقي د لاسه ورکړي.
سندرغاړی احمد مرید ډاټ سرګندوی چې افغاني موسیقي کله هم نمرې اوسنۍ محدودیت چور باندې لګېدلی تل پاتې نه دی او افغان هنرمندان لارې شونې لارې څخه د موسیقي د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک و رای انساني موسیقي همیشه جاودان خاط بود.
د موسیقي پاک او انساني لارې به تل پاتې وي او هیڅ کله به نمرې. کنن موسیقي زیان ویني او تیارې کده سبب روښنايي وي.
هردا روښنايي خواهد بود.
زما مینا یا فیروزا یا مرغل را ده سبکم چاده سده مرا
ده. ده طالبانو لواکمانی سخه ورسته پر طولنی زورسانه یکی چوده سی ویدوگانی خپری شوی چه پا کلی دل که دل یو شمیر کسان چه شخصی جامعه پا غاره دی ده موسیقی آلی ماتوی او سوزویه. حتی موکره ده نغمه ده غختنه پاره دیغو افغان سندرغار و نظرونه هم بلرو چه ده طالبانو پا بیازیلی واکمنی دو سره ده هیواد پری خودلو تا علشوی دی خوب بریالی نشو.
پراپور که مواوری دل چه نغمه وی افغان موسیقی با پخپلو حتی جونده ساتو او احمد مرید باوری ده چه ده موسیقی پا کلار چوک نشی بنده ولی. د یو شمیر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. زموږ همکار په جلال آباد کې په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمین ګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. استاد کمین ګل په ځواب کې وویل
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې د موسیقي په غږولو. نور دغه کې ټول هنرمندان حیران ته حیران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپله منتو خرڅو دی کور مخه کې. دغسې حالات دی چې زمونږ دسې نور کشران به څه هغوی خو مزدوري هم کولی شي مونږ هم کوو. داسې نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمین ګل استاد، رسنیو ته یو مکتوب رسیدلی دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دې ورته یو اجازتنامه ورکړي چې پېښور ته یو سی اول ته وپلورئ. د موسیقۍ سامان ولې پلورئ؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی. دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی او دا ویسے په بار ملک یا گوانڈی ہوا دونو تا ویسے خرسے کے یو روزگار دلتا پا افغانستان کے پی وہ چلے ہوئے.
زما دا معلومات و پاساس تاسی دا اتحادی زنو هنرمندانو دا موسیقی آلات چی پا تورخم بندی علاول اغل تا نیول شوی با وجود دی چی تاس سر امر دے دا اغا در اخلاس اولو دا پارا موسیقی سکڑی یا را اخلاس شوی؟
زا خبرم چیو دا زرولی باجه ما تا کرده و مال تا چی بلتی کرده و چا سر گاڑی که یا موٹر که نور اغا آخیست دا مات کرده و نور سامانون ور سر کپراته دی مونږ ته راکې. زمونږ همدغه وسیله د رزق او روزي وو. بس دغه حالات دی چې مونږ په خدای کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم ته لاړ شو.
په دې وروستیو لسو میاشتو کې د ڈبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د اعتزاقیه موادو دپاره یو ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کومه مرسته شوې ده که نه وي شوې؟ تاسو چارواکو ته عریض شوي یاست په دې برخه کې؟
موږ سره هیچ مرسته نه ده کړې. د ملل متحد د خوانه، د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته موږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات د فرهنګ درخواست ولېږه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده. هغه ما ته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم اخیستي دغه ټول وایي بې تنخواه موږ سره دلته ولاړ.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر استاد کمین ګل.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادي رادیو.
ابوالفرج قدامه بن جعفر چې د 2 هجري پیړۍ په وروستیو او د 3 هجري پیړۍ په لومړیو کې ژوند کاوه د شعر د نقد کتاب لیکلی دی. د دا اثر د عربي ژبې له مهمو نقدي اثارو څخه ګڼل کیږي او قدامه بن جعفر د شعر منلی ناقد دی. دی د شعر د پوهېدو لپاره له کره کتونکي غواړي چې په څو شیانو باید پوه شي: په عروسو او وزن، په قافیه او مقاطعو، د شعر د ژبې علم ولري، د معاني له علم سره اشنا وي او په دې هم پوه شي چې ښه شعر له خرابه تفکیک کړي. د شعر معاصر نقد شعر ته د یوه ځانګړي موجود په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د دې موجود د برخې برخې د ارزونې حکم کوي او زمینی معنا ته د ښکاره معنا په څیر اهمیت ورکوي. ناقدان دا خبر هم کوي چې شعر باید معنا ورنه کړي، شعر باید حضور پیدا کړي. دا او دې ته ورته ځینې نظریې د یو شمېر شاعرانو په باور د تعامل وړ دي. نو سوال دا دی چې د شعر نقد ضرورت شته؟ د امریکا د متحد ایالتونو د جورجیا ایالت په پوهنتون کې به د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه واورو.
نقد پکار دی او ځانګړی نقد چې د شعر لپاره مناسبت ولري هغه ته یو نقد پکار دی.
له ځانګړي نه مو مطلب څه دی؟
مطلب دا دی چې یو خو په شعر کې مثلا په شعر کې د غږ رول ډېر برجسته دی. په شعر کې مثلا یوازې معنا نه ده، هم که معنا ده او هم د غږ او صوتي عناصر پکې ډېر دغه دي.
یعنی مطلب مو له موسیقي ده؟
موسیقي ها، او په یو شکل د شعر غږ شعر موسیقي ده، چون شعر ډېر په اصطلاح ډېر غلیز دی، یعنی غلظت لري او پکې حشوه او اضافي شیان پکې لږ دي. نو هر مصره چې ته واخلې هغه باید تشریح کړي توری په توری، کله کله حتی هجاب په هجاب باید هغه تحلیل شي.
ستاسو دا خبره چې د شعر د کلمه په کلمه اهمیت لري، ځکه چې کلمه پکې یعنی د کلماتو اختصار هم پکې شرط دی. په ورته وخت کې ځینې کره کتونکي ناقدان دا وایي چې حروف هم مهمه دي، ځکه چې حروف د کلمې داخلي موسیقي جوړوي. ستاسو څه نظر دی؟
بېخي سمه ده. دا خو یو په دې کې باید سړی ووایي ځینې دغسې شیان چې د شعر په موسیقي کې سړی ویني هغه آگاهانه دي، ځینې نه آگاهانه دي. کله کله شاعر خپله عمدی دا هجاگان نصره یو ځای کوي، خو د دې د ذوق داسې موزیکال ذوق دی چې هغه په خپل هغه حروف یو د بل سره تناسب پیدا کوي. سربیره په قافیه موږ په شعر کې په هر مصره کې ډېر داسې حروف پیدا کوو چې یو د بل سره توازن لري یا تجنیس لري.
ځینې په دې باور دي چې کلمه په خپل ذات کې له څنګلوري کلمې سره په شعر کې رابطه لري. یو کلمه په ډکشنری کې یو معنا لري، لیکن دا کلمه که چیرته په شعر کې په یو مصره کې راغلي د څنګلوري کلمې څنګ ته چې کومه کلمه ده یا هغې نه مخکې کومه کلمه ده، له دوی سره چې کله داسې په یو لاین کې راغلې ده معنا یې بدله شوې ده او موسیقي هم.
او دا خو بیخي دا هر شاعر پورې ارتباط لري. زه فکر کوم ځینې شاعران دي چې خو دې پسې دومره نه ګرځي چې دا زما د اوله کلمه د دویمې کلمې سره مناسبت لري که نه لري. یوازې آواز ښه دی، غږ ښه دی، او که معنای هم یو د بل سره ارتباط لري. که ښه شعر راواخلي نو هغه کې حتما دغه د معنا او د غږ اړیکه ډېره ښه ده.
تاسو د موسیقي او د معنا موضوعاتو ته اشاره وکړه، لیکن موسیقي او معنا په ټول شعر کې بیا څرنګه ارزیابي کوي؟ یعنی په ټول شعر کې هم باید نقش ولري؟
او طبعا ځنه په دې سره کې د غربي اشعارو تر تاثیر لاندې یم. دلته خو په دې څه په تاریخي ډول څه په نننی شعر کې په دې لویدیز کلچر کې خدا سي یو شی دی چې د شعر کلمات او آهنګ موسیقي ټول باید یو موخه ولري، یو هدف ولري. مثلا یو شعر واخله، هغه شعر د په نامه د لیک ان سپری، دا ټول شعر تقریبا دولس مترې لري. هغه ټول شعر هره کلمه چې واخلي د سولې او د سکوت او د بیغمۍ د آرامش هم آهنگ لري او معنا.
په همدې برخه کې ځکه چېرته تاسو یو مثال درکم، مثلا د خوشحال خان خټک دا بیت را په یاد شو چې وای: په خونی هاتی سپره شوه، می پرسته، زه هم مست، آتی هم مسته، دا هم مسته. دلته دغه د شعر د جملې لنډې لنډې دي او د دې له خاطره چې معنا هم هیجاني ده، نو موزیک لنډ لنډ راغلی دی، موزیک طولانی نه دی راغلی. فکر کوي چې همدا مطلب مو دی؟
خپله په دې شعر باندې تبصره نه شم کولی، خو د خوشحال په شعر کې دغه شی شته. یو شعر چې زما ډېر خوښ دی هغه یو غزل دی چې وایي: لیوانی را لربا تکڑی نور تدبیر، لیوانی لرا زندان بویا زنجیر. نو ما فکر وکړ چې ته ګوره زندان زنجیر په دې دا یو تجنیس کې دا ده او بل دا چې دا دغه لیونی لره دا دواړه تکراریږي دا خپله یوه موسیقي ده پکې او دا خپله رواني د شعر د معنا رواني نو خوشحال کې زه په دې عقیده یم چې موسیقي امکان هم لري چې په عمدي توګه د دا فکر کړی وي چې دا لنډې جملې یا عبارتونه د دغه سره د معنا سره اړیکه لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې حتی حروف که چېرته له معنا سره هم ژغوي تاثیر په لوستونکي ډېر وي. مثلا د دې لپاره چې خوشحال یاد شو نو د ده یو بل بیت فرزن دی وایي چې وخت نه او بهار دی زه جدا له خپله یاره دریغه 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 چې بې یاره زه بهاره. دلته په دې آخر کې د بهاره یاره گلزاره دغه لانګ واول یا اوږد واول دا یو رقم دی افسوس مانا تدایی که بی چرنگ تاسو هم نظر است؟
دا او پا عمومی توگا زر دیکی دیر هم نظریم او هم ما خپلا کلا کلا دا کار کرده دی که کوشش میکرده که دا اوگد غاگ او دا لند غاگ یا دا زیگ غاگ او دا پوست غاگ ترمند دا توپیر نکار و نو خوب پده مشخص شیر باندې زه اوس د اول ځل دی چې ما تاسو نه دا واورید نو زه په دې باندې تبصره نه شم کولی خو دغسې په عمومي توګه دا کار کېږي همیشه کېږي.
ځینې کره کتونکي په دې نظر دي چې هغه حروف چې هغه له پوزې نه تلفظ کېږي لکه میم لکه نون دا د تعثر حزن او دغه رقم یو معنا شیندي او د همدې له خاطره دوی البته که افراطي خبره دا نه وي مثلا دوی وایي چې د حزن د غم په دې ټول دغسې نورو کلماتو کې هم میم شته هم نون شته. حروف که چېرته په دوه ډوله د تجوید له مخې تقسیم شي چې یو ډول حروف دي چې انفجاري دي چې لوړ آواز لري یو رقم حروف دي چې محموس ورته وایي هغه عربي اصطلاح کې چې ټیټ آواز لري لکه میم او نون. څرنګه آیا په دغه شکل باندې هم نقد کېدای شي چې څوک په حرف ته تم شي او خپل نقد وکړي؟
حتما دا 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 کار باید وشي او زه ډېر خوشحاله یم چې دغه سې تاسو نه دا اورم ځکه زه دینه خبر نه وم چې دغه سې شیان دې باندې څوک کار کوي. دا دا ډېر ما خپل یو دغه مې نه دی کړی، دا تحلیل مې نه دی کړی، خو یو دغه یو مشاهده مې کړی چې دا لنډۍ چې ګورې دا لنډۍ هر لنډۍ په یا په ما ختمېږي یا په نه، او دا دواړه هم نون او هم مین دغسې موزیکال آوازونه دي. او دې کې بیا یو بل شی چې ما دغه کړی دی ملاحظه کړی دی چې دا نومونه چې دي دا نومونه زیاتره دا خواږه خواږه نومونه یا نون لري یا مین لري. نو دا دې کې خطره پکې چې امکان د تعمیم مجبور شي چې اصطلاح به تعمیم غلط امکان لري چې سړی ډېر شوق راشي او په دې کې تعمیمونه وکړي چې د هغه طرفدار زه نه یم. تعمیم نه زه ډارېږم چې دا ټول دا پاسته آوازونه داسې دي او دا زیګ آوازونه داسې دي، خو په دې ډېر مطمئن یم چې د شاعرانو یا په آګاهانه یا په نا آګاهانه ډول په آثارو کې دغه سې شی شته.
تاسو د تعمیم خبره وکړه، په مجموع کې په هنر کې اصلا له تعمیمه باید ناقد وتښتي، یعنی فرار
وکړي. همدا وایم چې حتی په یو شاعر کې یو شعر یوې خواته ځي بل شعر بلې خواته ځي.
له استاد جنید شریف څخه مننه. د اتل هیلې په نوم د شعر او نثر ګډه ټولګه په روسیو کې په لندن کې د ای بوک یا الکترونیک بوک په بڼه چاپ شوه. دا د ډاکټر اکبر اثر دی چې پکې خپل یو شمېر شعرونه او نثرونه راغونډ کړي دي. اکبر د دې کتاب یو شعر را سره شریکوي، له دوی څخه یې اورو.
چې زمنګ لارا او داغیار لارا داغیار لارا تر کور د بادار ده داغیار لارا تر کور د بادار ده خو زمنګ لارا تر یار ده یا تر دار ده دا غخار د کوم وطن د سوداګر ده دا غخار د کوم وطن د سوداګر چې سودا پکې د هر سر په بازار ده حسینه د اسرافیل د شپېلې ساشي هغه چغه چې په خوله کې د دې خار ده دلته هر شیرینۍ ده بې پېزوانه دلته هر نتکۍ خوله کې د خامار ده خاموشي د زندانونو کڼه نه ده خاموشي د زندانونو کڼه نه ده د رندانو د پیالو کلنګ ته ایسار ده د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري چې دا وینه د مؤمن که د کفار ده تور پیلان د ګرو و غرونو سر ته خیجي خزانه لکوم ستانه را دوچار ده پیره اوس هر کوڅه په مړو ډکه پیره اوس هر کوڅه په مړو ډکه پیره اوس دی هر ورځ د کاروبار ده پاړوګره ولې نورې لارې ګوري پاړوګره ولې نورې لارې ګوري تر لستوڼي چې د لار ده دا د مار ده دا چې هر ورځ مې هر ساره وژني دا چې هر ورځ مې هر ساره وژني دا خیوه د بل چا نه ده د دلدار ده دا زړګی چا په تورو چا په تیرو تورو پرې کړی دا زړګی چا په تیرو تورو پرې کړی دلستا د چارګل یو پره په کار ده دغه اوښکه د هر مات ستوري هنداره دغه اوښکه د هر مات ستوري هنداره دغه اوښکه چې په ګروه د سهار ده نوچار نوزار نوزار له هغې پوښتنې مینې له چمه چې شمله د لوپټونه پکې زار د لوپټونه پکې زار
په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې د مقالو د چاپ په اړه کتونکي وایي چې دا په نړۍ کې د علمي ټولنو د غړو ترمنځ د ارتباط یوه مهمه وسیله ده. د راپورونو له مخې داسې ډېر شوي دي چې د څېړونکو یوې ډلې د خپل کار نتیجه په یوه جورنال کې خپره کړې ده، بیا پانګوال راغلي دي او د دې پروژې د پلي کېدو لپاره یې پانګونه کړې ده. د دې تر څنګ په نړیوالو جورنالونو کې د مقالو چاپ محصلینو ته د سکالرشیپونو او فارغینو ته د شو کارونو زمینه مساعده کړې ده. له بی خبرتیا وروسته په دې اړه د ډاکټر محمد تنها نظر در سره شریکوم چې خپل یو شمېر مقالې په نړیوالو جورنالونو کې خپرې کړې دي.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د ډاکټر محمد تنها تر اوسه یولس مقالې په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې په انګلیسي او جرمني ژبو خپرې شوې دي. د دې مقالو اهمیت په څه کې دی؟ دا مقالې څرنګه لیکل کیږي؟ مخکې تر دې چې له ښاغلي تنها څخه د دې سوالونو ځواب واورو، په دې اړه به د ده نظر ته غوږ سو چې په معتبرو جورنالونو کې د مقالې د خپرېدو لپاره باید کوم اصولو ته پاملرنه وشي.
په ټولیز ډول باندې د اکاډمیکو لیکنو یو ځانګړی لارښود دی چې هغه تقریبا نړیوال منل شوی لارښود موجود ده چې یو اکاډمیک لیکنه باید اول یو خلاصه ولري، بیا یو معرفي د پرابلم، بیا دغه نه وروسته دغه پرابلم یا موضوع اړه باندې موجوده کوم تحقیقات چې شته یا لیټریچر چې موجود ده هغه ته اشاره یې، بیا دا چې دا څېړن کې دغه پرابلم څنګه را پیدا کړی ده او څنګه بیا د دې حل لپاره کوم کړنلاره یا کوم پروګرام جوړ کړی، بیا
په کوم میتودونو باندې ډیټا راټول کړي او څنګه دا ډیټا تجزیه کړي ده او بیا د تجزیه څخه وروسته دغه له نورو ډیټا سره مقایسه کړي نه ده مقایسه کړي او په اخر کې هغه یو د خپل د لیکوال هغه یو خلاصه لیکي چې د ما نظر دغه سي ده او پلانې ریسرچ کې داسې ویل سوي دي او د خپل نظر خپل نتایجو د تشریح لپاره باید علمي دلایل ورکړي او په اخر کې ماخذونه دا هغه یو عمومي چوکاټ ده.
دغه ماخذونو چې تاسو اشاره ورته وکړه ماخذونو چې مو اشاره ورته وکړه د ماخذونو لپاره هم ځانګړي اصول شته چې په کومو ماخذونو باندې اعتماد کېدای شي او کوم یو معتبر دي دوی ته د منلو دي.
بالکل یو اول خود ماخذونو لپاره ځان د سافټویر کاریږي چې سیټاوی او منډلای ورته وایي ان نوټم د خپل مایکروسافټ سافټویر ته هغه معمولا د ماخذونو اول کنټرول چې هغه په اتومات ډول باندې چې کله ماخذ وکړ کوي هغه خپل دغه سافټویرونه چې ما یادونه وکړه د یو سرچ انجن لري هغه اتومات را پیدا کوي او تاسو ته ماخذ ډول بالته په خپله د پانه کې خپل اتومات دي درته او فارمټ د ماخذونو فرق کوي. عمومي دوه فارمټ دي چې د هارورډ په نامه بل دي وانکوور په نامه باندې دا دوه د ماخذونو فارمټونه دا چې ماخذ څومره کاره ده کنه ده کاره دا موضوع یو څه قابل د بحث ده. ځینې ژورنالونه چې هغه تاسو دا خپل څرګندلی کولې د خبرونو لپاره هغه چې د ماخذونو وګوري هغه اډیټینګ بورډ هغه د ماخذونو د پټو سره چې د ضعیف ماخذونه دي حتی هغه ول د ژورنالي بیرته درته مستردوي درته وایي چې دا د مو په ژورنال کې قابل دي نشر نه ده. استاد چې ژورنالونه چې د پیسو په مقابل کې د تاسو دا څرګندلی کونه نشروي خو هغه د نړیوال اکاډمیک کورنۍ کې په حساب دومره ولیو نه لري لکه هغه چې ډبل ریویو او تقریبا مفت چاپیږي او عامه په ډیرو معتبرو ژورنالونو
د دې لپاره حد ټاکل شوی دی چې څو کلمې باید او کنه حدود نه دی ورته ټاکل شوی.
د یوازې د خلاصې ابسترکت لپاره ټاکل شوی چې دغه مره حروف او نزيات باید نه وي خو دا چې په خپل محتوا د متن څومره یې اکثره ژورنالونه وایي د کچې تړنې مختلف وجوه لري نو موږ ورته بدنه ټاکو خو که چیرې دا محدود وته کې بیا حداقل هغه زمایم کولای شي سړی اضافي الته بدون له حدود او کولای شي زرګونه مخه زمایم مرتبه نشر کی چې هغه بیا په خپل د مقالې د صفو په تعداد کې نه راځي بلکې د زمایمو په شکل ورسره ای دا معیار هر جورنال په خپل ځان ته په خپل ټاکي یو بورډ لري هغه د ډیټرانو بورډ د جورنالونو لپاره یو په اصطلاح خاتمه شو یا ګایډلاین یا راهنمود لارښود ټاکي او دغه لارښود چوکاټ کې چې کوم لیکنه دوی ته ورسي نوی هغه اوټومات ډول باندې مسترد وي.
ځینې لیکنې د سوي چې لومړی مؤلف لري ځینې لیکنې بیا لومړی مؤلف نه لري دوهم مؤلف لري دا کته توضیح کوي مطلب څه شي وي؟
دا لومړی مؤلف یا په اصطلاح دوهم یا ګروپي مؤلف او وروستی مؤلف دا ټول نړیوال سړنو کې هغه لومړی او وروستی ډیر مهمه ده. لومړی مؤلف هغه څوک دی چې هغه کار د اصلا د کار تر 50% نه زیات دغه کار کوي چېرنم د تړي د پروپوزلم د لیکل دا او د چېرن میتود هر څه کار د کوي. دوم دریم سلارم معرف چې په راځي خو هغه کسان چې د چېرن کې مرسته کړی ده دا معمولا د ګروپ غړي د چېرنیز ګروپ یا معمولا په جن چېرنی چې څو پاتونو ترمنځ کې څو چېرنیز مرکزو ترمنځ بیا په کې چې هڅه چای وړه برخه مخستی بیا مؤلف هغه الته ورسره وکړي کې او هغه ورستی نو چې راځي هغه ته بیا هغه سینیئر ریسرچر وای هغه نو تقریبا همیشه یا د چېرنیز پروژې مشري یا هم د ډیپارټمنټ یا د فاکولټي مشري چې هغه د ټول پروسه د چېرنی د
چړون کې د کار د تر تر ګلان دي تر سوي د تایید کړی به باندې غو هغه خاطای دې چې دې چاپ د پاره مخکې لدی چاپ ته ولاړ شي یا د خپل جورنال ته ولاړ شي د پاره خاکې د تر تر ګټې کړی د تبیا سینیئر اوتور وای نو هغه لمړی او اخر مهمه دي په دامن کې چار څوک دي دا پنځه فیصد کې دا شان د پنځه فیصد برخه کې اخیستي او هغه د انګریزي اصطلاح چې ورته کاری مین ډرایوینګ فورس یعنی هغه اصلي عوامل یا تر سره کوونکي دي څېړنې دوی نه دي
په جورنالونو کې د مقالو د خپرېدو اهمیت څه کې ده
تاسو که چیرته هر څېړونکی یا په بل اصطلاح شروع کوم که تاسو غواړئ یو چا کار وارزوي دغه به هغه بیوګرافي ګور دې سړی څه کړی دی څومره کار یې چیرته کړی دی بیا به یا کارونو چا چې د کار فرما او پیسې بیا د کار ور کول لغه نه پښتنه کې ضرورې دي سړی کار څنګه وو خو به چېړنو کې کیسه بل رقم ده ځکه اکثر وخت چېړون کې هیڅ رئیس نه لري نو چېړون کې د پاره د دې د چېړنو تعداد او د سټیټیشن چې څومره د په دې چړنو کې د چړنو نه یادونه سي د نورو خلکو د خوانه او همدارنګه په کوم معتبر ژورنالونو کې چې د انډیکس دي د ژورنالونو څومره پورته وي کوم کې د خپل چړنې خبرې کړي نو تاسو کاریاو د مثلا ګوګل ته ورته ګوګل سکالر یو ځان ته برخه ده چې د هر چړون کې نو مولي کې الته د تعداد د پبلیکیشنونو چیرته څومره پبلیکیشنونه کړي یا چیرنه خبرې سوي دي څومره چیرنه کړي دي څو پیپر لري څومره سټیشن سو حتی چیرون کې ځان ته دوه مختلف پلیټ فارمونه لکه فیسبوک په شکل چې عامه خلګي لري یو ریسرچ کیټ ده او یو بل ورته او ار سی ډی چورته وایي یعنی د چیرون کې د ریسرچ آی ډی ده نو هغه چیرون کې دغه نه پیژندل کیږي په حقیقت کې د چیرنو تعداد د چیرنو کیفیت د چیرنو کمیاد د چیرنو ځای د چیرنو موضوع اصلا د چیرون کې پروفایل جوړوي هیڅ څوک دې په اته کې دا چې هیڅ وخت چیرون کې لیدلې نه یي اما هغه پیژنې لاغه لیکنې پیژنې لاغه حجم دې چیرنو او کیفیت او کمیت دې چیرنو
له شغل تنها څخه په مننی ازادي راډیو مجله ل اساجی رادیو په منځنۍ صف د ولش پښنوی په ټول افغانستان کې د کونړ د سیند غاړو ته د خوشولي طبي بوټي شین کیشي چې د درملو لپاره پکاري شي او دا بوټي لتی روسو کلونو را پتی خو خلک لري شو سره لبي خراباسي او پلوري د ځای خلکو په وینا سوداګری د سیمې له اوسیدونکو په ډیر ارزانه بیه پیری او بیا یې په غټو لارو کې پاکستان ته انتقالوي دوی وایي چې حکومت د سم بازار ورته پیدا کړي او د ساتنې لپاره د هڅې وکړي داسې نه شي چې دا بوټي بیخي پسې ورک شي په دې راپور کې د خلکو اندېښنې در سره شریکوو او په پیل کې تاسو د کونړ د مست سیند غاړو ته ورولو
د کونړ وسیدونکو وای د سیم په ټاپوګانو او دواړو غاړو کې د خوګولي پریمانه بوټي رازرغونیږي دغه بوټي شنی کلکی او نسبتا نری پانی سپین زیړ او بنجانی رنګ ګلون لري د څنګه ګدواله په زنو سیمو کې یو متر او په زنو کې دوه متر تر رسیدي او ریخي په زمکه کې ډيري جوړيږي د کونړ سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو فضل وهاب راته ویل د هر وړي او منی په موسمونو کې یو شمیر کسان ورپسې تذکوري بیلچی او نور وسایل وړي او لبی خی باسي د خلکو په وینا چې دغه طبيعي او درملو کې کاریدونکو بوټي د کونړ سرکانو نارنګ څوکي خاص کونړ او د نورګل ولسوالۍ ترڅنګ د ننګرهار هغه ولسوالۍ چې د سین دواړو غاړو ته پرتی دي هم پریمانه پیدا کیږي او هلته هم خلق لسټو راباسي او به پر سوداګرو په ډیره کمه به پلوري
د کونړ سین په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشنه کیږي خلک یې په خپل سر باندې روباسي او بیا بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې تری حکیمان یا څواخلي او څه چې پاتې شي هغه هسي ځای کوي نو په دغه ډول د دې نباتاتو نسل د منځځي چې اوس هم زیات نسل یې د منځه تللی دی
په یاد ولایت کې حکیمان او یونانی طبيبان وایي خوګولې د تنفسي سیستم سربیره د هاضمي سیستم د میکروبونو د معدې زخم او د معدې سرطان لپاره خ درمل دي د دوی په خبره چې د بدن عمومي قوت د انسان ځوان ساتلو د هډوکو د دردونو او روماتیزم لپاره ګټور ثابت شوی دی. په مرکز اسدآباد کې یونانی طبیب حکیم سالم احمد صالح د خوګولې د ارزښت په اړه وړاندې وویل.
خوګولې بیلابیل نمونه هم لري لکه شیرین بویا، میلیټی او داسې نور. همدغه خوګولې چې دا د ګټو له نگاه څخه قیمت بها نبات دی، د خشک ټوخي لپاره یعنی د سینې څخه هغه بلغم چې نه اخراجیږي د هغې په اخراجولو کې مرسته کوي، لکه جام شوي بلغم چې کمی، بل د ستوني درد لپاره د معدې او کولمو میکروبونه ختموي، د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرضونه پیدا کیږي هغې ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
خلک له حکومت غواړي چې باید د خوګولې او نورو طبي بوټو ساتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي به وایي ټولو ولسوالانو او امنیه قومندانانو ته یې دند سپارلې چې د خوګولې وستلو او قاچاق مخه ونیسي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل.
د خوګولې بوټا چې ده د سرکانو ولسوالۍ نواله د ګوشتې یان د ننګرهار چې کوم د سیند په دواړو غاړو باندې کیږي، دغه د کونړ ولایت او بیا په عموم د افغانستان یو شتمني ده، یو قیمتي بوټی دی، باید په خمی عیار دغه ساتنه وشي. یو که بیا ایستل کیږي هم د ضرورت په خاطر باندې، نو باید په داسې طریقه وایستل شي چې د هغې هغه بنیاد ختم نه شي. موږ ټولو ولسوالانو ته ویلي دي چې باید دغه بوټي د ایستلو مخنیوی وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوګولې د بوټو د بدریغ را وستلو او بیا په نشت قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکي بوټي شته چې د کونړ د خوګولې له برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. د خبرونه په دې ورستیو کې کیسه لرو، لنډه کیسه. په دې کیسه کې یو کلیوال کرکټر در پیشنو چ عمر تیر شوی او نستالجیا د ماشوموالی زمانی طبیعی. خدای نه پولیشی چې زمانه پر انسان رحم نکوي.
د ونی تازه پاڼه یې پر غوی کې شوده. د پاڼې رګونه یې د خپل لاس تر رګو ګڼ خونري ورته ښکاره سول. پاڼه یې په ګوتو کې وڅرخوله، را وڅرخوله. پاڼه لکه له تاره پرې سوی کاغذ باد زنګه وانګه پرېوته. د ونې پر زیژه ډډه یې ګوتې تېرې کړې. له ډډه پورته برخه دوې غټې څانګې د لیندۍ غوندې پورته سوې وې. زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څېر ورختلی وای، هلته غلی کښېناستلی وای. د چرګې کغاس وه. زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل، د دیوال په لور ورغی. سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه. د پخته دیوال په بیف کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته. پورې غاړه یې د دیوال لور ته را بوټېدلې بوټي پر امسا را کش کړل. د بوټو شاته تېر سو. ځای تنګ و، د ناستې نه و. جامې یې له لمانځه وتلې. د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې. سر یې پر دیوال کېښود. ملای وچه سوه. له ویالې بیرته پورې ووت. د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ غږ وخندل. د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تېر کړي. هغه وڅخستل. ورپسې ګړندی سو. امسا یې له لاسه ولوېده. د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه. امسا یې په خندا ورته ونیوله. ده بد بد ورته وکتل. کلیوال ورته وویل، حاجي صاحب مخ دې په خاورو سپېره سوی. حاجي د واسکټ له تخرک جیبه د نسوارو ډبی راویست. د ډبي هنداره یې مخ ته ونیوله. له سپینې ږیرې یې ختلې لیرې کړې. کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې. ماشوم څیرمه ولاړ و، پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولي وو. له خندا سره داسې خوځېده
لکه ایشه دلی چای نکا.
نام تو رسام پیکاسو وی هنر حق درواغ دی چه مشتدا واک را پا برخه کوی چه حقیقت در کرو. لهم دی سرازادی را روی مجل راندغارو تر بلیوی زحمت چی بر اجازه غوارم شدیوی.